ماشوم نړیواله ورځ ده.
هاي بیبی، هاي بیبی، دا مکدی څنګه ښکلی ده.
په افغانستان کې لا هم د جنگ ډیره برخه قربانیان ماشومان دي او افغان حکومت وایي چې په دغه هیواد کې 3 میلیونه ماشومان په بد وضعیت کې ژوند کوي. السلام علیکم. دا هم اوري چې افغان حکومت پاکستان تورنوي چې له نړیوالو فشارونو د ځان خلاصولو لپاره افغانانو ته جنجالونه جوړوي. په دې خبري ساعت کې تر 5 بجو دغه مسایل څیړو، د اوریدونکو نظرونه خپرو او له ماشومانو سره خبرې کوو. خبری ساعت په خبرونو پیلو. د افغانستان خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. رضوان مراد چې د نړۍ خبرونه تعقیب کړي په سټوډیو کې را سره دی. مراد صاحب، د نړۍ په خبرونو کې مهم څه دی تر دې شیبې؟
سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو معلوم دی، د عراق په فلوجه ښار کې سخته جګړه روانه ده او یونیسف وایي چې په دې ښار کې زرګونه ماشومان، څنګه تاسو ویل، د ماشوم نړیواله هم ورځ هم ده، له جګړې او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. دغه راز اوکراین وایي چې د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش دوه مشکوک غړي نیولي دي.
د دې خبرونو تفصیل وروسته. اوس له حدیث پردیس نه د افغانستان خبرونه اوري.
السلام علیکم. په پیل کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. نن د میدان وردګو ولایت د بهسود ولسوالۍ په استقلال خزینه خوانځي کې 4 شپږ تنه زده کوونکي مسموم شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل له مسؤولو کسانو پرته نور هیڅوک د امنیتي بنسټونو بایومیټریک دستګاو ته لاسرسی نه لري. او د غزنی پر استیناف محکمې د وسلوالو په برید کې د 2 میرمنو او 1 پولیس په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. دا هم بشپړ خبرونه. نن له غرمې مخکې د میدان وردګو ولایت د بهسود ولسوالۍ په استقلال خزینه خوانځي کې 4 شپږ تنه زده کوونکي مسموم شوي دي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل آزادی راډیو ته ویل چې مسموم شوي زده کوونکي سملاسي روغتون ته انتقال شوي او د محلي روغتیایي وضعیت ښه دی.
ناروغي نښې نښانې هماغه عامې نښې نښانې دي چې په نورو ولایتونو کې لیدل شوي دي. د فشار ټیټوالی، د سر درد، د زړه بدوالی او د هیڅ کوم ناروغ خوشبختانه د صحت یا د روغتیا د جدیوالي رپورټ نه دی ورکړل شوی.
کبیر حقمل که څه هم په دې اړه جزئیات ورنکړل چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې، خو وایي په دې اړه له پوره ارزونو وروسته به معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل له مسؤولو کسانو پرته نور هیڅوک د امنیتي بنسټونو بایومیټریک دستګاو ته لاسرسی نه لري. دغه وزارت وایي صدیق صدیقی نن له غرمې وروسته په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د بایومیټریک دستګا د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. دومره هم آسانه نه ده چې طالبان او یا هم کومه بله تورستي ډله زموږ هغه سیستم ته لاسرسی ولري. او دا ډاډ تاسو ته درکوم چې د بایومیټریک دستګاه له مسؤولو کسانو پرته بل هیڅوک نشي کولی له دغې دستګاه څخه استفاده وکړي. صدیقی وایي چې د امنیتي بنسټونو بایومیټریک دستګاوې ډېرې محفوظې دي چې په تیرو 10 کلونو کې د زیاتې پانګونې په نتیجه کې رامنځته شوي دي. طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره ادعا کړې چې هغوی په کندوز کې هغه پوځیان چې ملکي جامې په تن وې، د ګوتې د نشان او د نورو اسنادو له مخې پیژندلې دي. د غزنی پر استیناف محکمې د وسلوالو په برید کې د 2 میرمنو او 1 پولیس په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت بیان صدیق صدیقی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د 4 بریدګرو له ډلې یوې د محکمې دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه او نورو یې غوښتل چې محکمې ته ننوځي، خو د امنیتي ځواکونو لخوا یې مخنیوی وشو. صدیقی وایي په دې پیښه کې د محکمې 14 تنه مراجعین ټپیان شوي دي. د صدیقی په خبره 3 نور وسلوال د افغان ځواکونو لخوا له منځه یوړل شوي دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. وروستی خبر د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې په تیرو 2 اونیو کې په کابل کې 209 تنه د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور نیولې دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په نیول شوو مجرمینو کې قاتلین، وسلوال، غله، اختطافشیان او اخلاقي مجرمین شامل دي. د کابل امنیه قمندان وایي پولیسو د جنایي مجرمینو ترڅنګ په تیرو 2 اونیو کې پر مخدراتو کو 213 روږدي کسان هم د ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول کړي او د کابل فینکس کمپ او جنګلک روغتون ته انتقال کړي دي. بهرني خبرونه به رضوان مراد درته وړاندې کړي.
السلام علیکم. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي د عراق په فلوجه ښار کې زرګونه ماشومان له سخت تاوتریخوالي سره مخ دي. یونیسف وایي دا مهال په فلوجه کې چې عراقي ځواکونه له داعش څخه د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات کوي 20,000 ماشومان بند پاتې دي. په عراق کې د یونیسف استازی وایي دا اداره په فلوجه کې د جګړې د روان تاوتریخوالي له امله دغلته د ماشومانو د ساتنې په اړه اندېښنه لري. عراقي ځواکونه چې د امریکا هوایي ځواک او په مځکه کورد ملیشی ملاتړ کوي د تیرې مې میاشت په 28 نیټه له داعش څخه د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل. فلوجه د عراق لومړنی ښار و چې په 2014 کال کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش تر خپل ولکې لاندې راوست. اخوا اوکراین نن ویل د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش دوه مشکو غړي نیولي دي. د اوکراین د ملي امنیت ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي دا دواړه نیول شوي کسان د سوریې دي او پلان یې درلود چې د تورستي بریدونو د ترسره کولو لپاره لویدیځې اروپا ته لاړ شي. امنیتي سرچینو ویلي د داعش دا مشکو غړي په شمالي ښار خارکیف کې نیول شوي خو په دې اړه چې کله نیول شوي څه نه دي ویل شوي. یوې باوري سرچینې بیا ویلي چې نیول شوي کسان روسي اتباع دي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم د جرمني په پارلمان کې وړاندې شوې پریکړه لیک چې پکې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د ارمنانو ډلې زوژنه قتل عام ګڼل شوی دی د خندا وړ بلل دی. د ترکیې صدر اعظم خبرداری ورکړی چې د دې پریکړه لیک تصویب به د انقرې او برلین ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. تمند چې د جرمني پارلمان سبا ته پر دې سمبولیکه پریکړه لیک رای ورکونه وکړي. ارمنستان د ترکانو د عثماني امپراتورۍ لخوا شاوخوا یوې پیړۍ وړاندې د 500,000 ارمنانو وژنه قتل عام ګڼي خو ترکیه وایي چې دا کسان د جګړو پر مهال وشل شوي دي. روسیا به د اوپک یا د تیلو د صادرونکو هیوادونو په غونډه کې چې سبا په ویانا کې جوړیږي ګډون ونه کړي. د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نوواک نن وویل هیواد یې د تیلو د تولید د کمولو په فکر کې نه دی ځکه د هغه په وینا ده اوس چې د تیلو تولیدات کم شوي نه دي د یو بیرل تیلو بیه $50 ته رسېدلې ده. څو نې مخکې روسیې هڅه کوله چې د اوپک له غړو هیوادونو سره د تیلو د بیې د ټیټېدو د مخنیوي لپاره د تولید پر بندولو موافقې ته ورسیږي خو روسیه وایي اوس چې د روان میلادي کال د پیل په مقایسه د تیلو بیه لوړه شوې د تیلو د تولید د بندولو مسئلې خپل اهمیت له لاسه ورکړی دی. او د مهاجرت نړیواله اداره وایي په تیره یوه اونۍ کې لږ تر لږه 1000 تنه غیر قانوني کډوال د مدیترانې په اوبو کې غرق او مړه شوي دي. د دې نړیوال سازمان ویان څرګند کړه چې د غیر قانوني کډوالو د تلفاتو شمیر د دې لپاره زیات شوی چې په لیبیا کې قاچاق وړونکي د لرګي په سترو بیړیو کې زیات شمیر خلک سپروي او د اروپا په لور حرکت کوي. د اروپایي پولیسو په وینا د دې کسانو په منځني ختیځ، آسیا او افریقا کې د اروپایي هیوادونو یو پاسپورت په لږ تر لږه په $3,600 پر هغو کسانو پلورلی چې غواړي اروپا ته ورسیږي. اوس هم د هوا حالت له سباون کاکړ اورو.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 9.6، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 1.3، مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 1.2، جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 1.3، او په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 8.9.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. پورا پورونه کې ورچ افغان حکومت پاکستان ترونه ویچل نړیوالو فشارونو د ځان خلاصولو لپاره افغانانو ته جنجالونه جوړوي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې اته یرغمل سوي مسافر د دوی د هڅو له کبله د طالبانو له منګولو ژغورل سوي. د کندوز اوسیدونکو د دغو پیښو له کبله اندېښمن دي.
که توجه ونشي پرون 130 نفر بوتل جنته پایانه کندوز سړي نږدې ده، نو همدغه څه کولای شي چې د کندوز د ښار نه خلک بوزین. دغه څه
ولسی جرګه وایي که په دوو ورځو کې په کندوز کې یرغمل سوي مسافر خوش نسي د ارګ مخې ته اعتراضي خیمې وهي. نن د ماشوم نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې 3,000,000 ماشومان په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي.
های بی بی، های بی بی، دا مکدی څنګه ښکلې ده.
په هلمند کې روانو جګړو ګڼ کسان کډې کولو ته مجبور کړي. د غزنی امنیه قومندان مو پوښتل چې په دې ولایت کې پر استیناف محکمې په نننۍ حمله کې څوک لاس لري.
دا مخالفین دي، طالبان دي او د افغاني شبکه ده. هغه ابتدایي معلومات چې موږ ته راغلي دي
ولس مشر وی د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات لجمن سره سم پر خپل وخت تر سره کیږي. خدا امکان لري
هغه نښې نښانې چې مهمې دي ښکاره شي او دا په ډاګه کړي چې دوی د انتخاباتو تدویر ته په سږ کال کې ژمن دي هغه نښې نه ښکاري.
دا هم اوري چې روغتیا وزارت وایي په میرمنو کې د ولادي فیستولا پیش د پخوا په نسبت کمی سوي. د افغانستان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې له نړیوالو فشارونو د ځان خلاصولو لپاره یې افغانانو ته جنجالي مسایل رامخکې کړي دي. د پاکستان د حکومت د پریکړې پر اساس له نن ورځې هیڅ افغان اجازه نه لري چې له پاسپورټ او ویزې پرته پر تورخم دروازه ورواوړي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر یو ویان څرګنده کړی چې دا د پاکستان د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې هدف یې پر کابل د فشار زیاتول دي. نور حال د فرشتې جلالزی په راپور کې
د پاکستان د حکومت د پریکړې پر اساس له نن څخه هیڅ افغان دا اجازه نه لري چې له پاسپورټ او ویزې پرته د تورخم پر لار تیر سي. افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینه پال نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت دا او ځینې نور اقدامات چې په وروستیو کې کړي د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره پر دې هیواد د نړیوالې ټولنې د فشارونو له امله دي. د ده په وینا پاکستان غواړي چې له بېلابېلو لارو پر افغانستان کړۍ را تنګه کړي.
دا شی د کډوالو د ایستلو خبره کوي، دا شی د ویزې خبره کوي، دا شی کله په سرحد کې درامخته کېدلو هڅه کوي، کله د تروریزم څخه د ملاتړ خبرې کوي، کله له هغه سره د مبارزې خبرې کوي. دا ټول هغه څه دي چې پاکستان پر یو څلورلارې باندې پر یو نامعلومه څلورلارې باندې ولاړ دي چې اوس پر کومه خوا حرکت وکړي. ولې افغانستان او نړۍ د پاکستان څخه د تروریزم په اړه باندې واضح دریځ غواړي.
ښاغلی مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم په سیمه کې دوی سرحد نشي منلای ځکه د دوی په باور دا یو فرضي کرښه ده او په دې سیمه کې د ټولو ستونزو حل د افغانستان، پاکستان او د ناټو د ګډ کمیسیون کار دی. مینپال پر پاکستاني لوري غږ وکړ چې په دغه سیمه کې د جنجالي مسایلو د حل لپاره درې اړخیز کمیسیون ته مراجعه وکړي چې د ستونزو اصولي او قانوني حل پیدا شي.
په صورت باندې دلته پوله نسته، یو قوم دی چې پر دوو برخو باندې ویشل شوی دی او دا د هغو په پریکړه باندې اړه لري چې د خپل راتلونکي په اړه کې ولې پاکستان په هیڅ صورت باندې د دې حق نه لري چې دلته د پولې مسله رامنځته کړي او د یو قوم څخه د ویزې غوښتنه وکړي. ولې بیا به هم دغه ټول مسایل له ډیپلوماټیکو لارو او له نړیوالو اصولو سره یو ځای حل کړي.
د افغانستان حکومت په داسې حال کې پر پاکستان د نړیوالو سیاسي فشارونو د زیاتېدو اشاره کوي چې په وروستیو کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې ووژل سو. د امریکا ولسمشر وویل چې دا په پاکستان کې د افراطي وسلوالو د رهبرانو د شتوالي څرګندونه کوي او پر پاکستان یې غږ وکړ چې د دې ډلو مخنیوی وکړي. د پاکستان حکومت د امریکا له لوري دا حمله چې وایي له دوی سره له هماهنګۍ او د دوی له خبرتیا پرته ترسره شوې وه وغندله. تر دې وروسته یو شمېر امریکایي څېړونکو باور څرګند کړ چې د پاکستان په خاوره کې امریکا د بی پیلوټ الوتکې حمله د دې هیواد پر وړاندې د امریکا په سیاست کې یو اساسي بدلون څرګندوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وویل چې امریکا په دې حمله غوښتل پاکستان ته دا څرګنده کړي چې تر دې وروسته شایي هغه سي چلند ورسره وشي چې مخکې نه و شوی. خلیلزاد وویل چې د پاکستان په خاوره کې داسې حملې شایي دوام وکړي. د لوړ رتبه امریکایي ډیپلوماټ هم درس څرګنده کړ چې د امریکا حکومت او نړیواله ټولنه باید پر پاکستان بندیزونه ولګوي او له دې هیواد سره ټولې پوځي او پراختیايي مرستې ژر تر ژره بندې کړي. خلیلزاد وویل چې د پاکستان په خاوره کې داسې حملې شایي دوام وکړي. د لوړ رتبه امریکایي ډیپلوماټ هم درس څرګنده کړ چې د امریکا حکومت او نړیواله ټولنه باید پر پاکستان بندیزونه ولګوي او له دې هیواد سره ټولې پوځي او پراختیايي مرستې ژر تر ژره بندې کړي. خو په کابل کې د پاکستان سفارت نن د افغانستان د حکومت د ادارات کړی چې وایي اسلام آباد د نړیوالو د فشار د زیاتېدو له امله غواړي چې پر کابل فشار زیات کړي. په کابل کې د پاکستان د سفارت سیاسي استازي اختر منیر نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د یو مستقل دولت په توګه د خپلو سرحدونو د امنیت د ټینګولو حق لري. اختر منیر وویل چې له افغانانو پاکستان ته د تګ را تګ لپاره د ویزې او قانوني اسناد غوښتنه د یو مستقل حکومت په توګه د دوی حق دی او دا کار یې د خپل د امنیت لپاره کړی دی.
د دې سره زه بالکل متفق نه یم. دا د فشار لپاره نه دی، دا چې موږ دغه شروع کړی دی، د دې چې کوم سیستم شروع کړی هغه د دوه ملکونو په ګټه کې دی، ځکه چې روزانه پاکستان ته تقریبا په تورخم بارډر باندې د 50,000 نه والے 50,000 خلک ننوځي او دې خلکو کې داسې خلک شته چې هغه ډېر انوانټیډ ایلیمنټس دي چې هغه د دوه ملکونو لپاره نقصان دی.
اختر منیر څرګنده کړ چې پاکستان د افغانستان د بل هر ګاونډي په څیر له دې هیواد سره د خپلو پولو د کنټرول حق لري، خو ویل چې د ډیورنډ کرښې په اړه د افغان حکومت نظر په رسمیت نه پیژني.
داسې چل دی چې دا خو د دوی دپاره کرښه ده یا د غزه نو زمونږ دپاره هغه بارډر دی. مونږ پاکستان د طرف زمونږ دپاره ډیورنډ نه زمونږ دپاره انټرنیشنل بارډر دی. مونږ هغې باندې خبره نه کوو ځکه چې ډېر سور بارډر.
اختر منیر ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت له تورخمه د ویزې پروسه پیل کړې او خپلې ټولې پولې به قدم په قدم وتړي. د افغانستان حکومت وایي چې په اسلام آباد کې د ولسمشر محمد اشرف غني ځانګړی استازی او د دې هیواد سفیر ډاکټر عمر زاخلوال له ډیپلوماتیکو لارو د دې مسلې د حل هڅې کوي، خو په کابل کې د پاکستان د سفارت د سیاسي استازي څرګنده کړه چې د پاکستان د حکومت دا پریکړه نه بدلېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په دې خبري ساعت کې نور سیاسي راپورونه هم لرو، خو اوس بله مسله څېړو. نن د ماشوم نړیوال ورځ ده. دغه ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د جګړې ډېره برخه قربانیان لا هم ماشومان دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. په نوره نړۍ کې هم ماشومان خوندي نه دي. ملګرو ملتونو همدا نن اعلان وکړ چې د عراق په فلوجه ښار کې 20,000 ماشومان په جګړه کې راګیر پاتې دي. تاسو اوریدونکو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د تیرو 15 کلونو له هڅو سره سره ولې د ماشومان وضعیت بدل نه سو؟ کولی سئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ یا خپل نظر سره شریک کړئ. په افغانستان کې مو 2 شمېرې فعالې دي. یوه شمېره مو د 0-8-22-15-15، بله شمېره مو د 0-9-9-23-15-40. مخکې تر دې چې ستاسو ټلیفونونه ځواب کړو، له څو ماشومانو سره به د ازادي راډیو د خبریالانو مرکې واورو.
تانم چی شیدا؟
تواسم نشتید.
سو کاله نه ای؟
15.
خا خا دیر خ. څنګه ده درس وای؟
مکتب کی.
سوام سنف کی؟
نرسری.
خا نرسری کی؟
هو.
خا خا ترا تا کی سو کا نرسری کی کم کم مزامین لولای؟
دری، پښتو، ریاضی، انګلیسی.
بیا کومه وکړی ډیره تکړه ای؟
تولو کی.
آفرین. خا ته سوام نمبر ای جان؟
اول نمبر.
خا اوس ترانه زده ده؟
هو.
ته ماته یو دانه وای؟
رازی شمکی تلار شمکی کی سواب دی یو قرآن بتوائی یو قرآن وزوائی ہائی بی بی ہایا بی بی دا مکدی سنگخ کلی دا
جی مکتب تی خلاص کو بیا کم رشتہ انتخاب کی
ڈاکٹر
خواه ڈاکٹر ری خواخی گی والی تی خواخی گی ڈاکٹر ری
مگوان ماری جانو تتایو کم
دی نوم راتا واخلا
امید
امید ا دکم زای
ننگرار
ننگرار کی دکم زای
کامی
کامی کی دکم زای
دغه شلام
کابل کی څه کوي
دا موټر شي گو
څنګه دی ورځي بچو وینځي
ورځي سالور پینځي مینځو بس چیل کله کله ډیری کی
نو یو موټر پچو وینځي
بس کم سر شي کم پانځو کماتیا
شلو هلا دا ونوډیر نسمنی
او کنه
نا څنګه ولی هغه درته وای چې شلو نډیر نه درکوم که څنګه
ما هغه بس مونږ درګ ډیر یو هغه شل ډیر ځل کوم مال خزه سي چې خپل کار وکړو
نو شلو والا بیا ډیر در باندې ستم مې کنه ځکه پیسې کمی
نه کنه بس ما سره په کپڑا مپڑا ورته وو بس یا شمی شو ورته لکه صحیح پاک بس هغه راځي زخه دی زه به چا غسوي به ورته مونږ چې شل روپې مړه کې به زغم کې
وای دی هم دومره روپې خو هم دومره ګوړوي نو تام درس چې شوای کنه
او سالورم دنه کامیاب
اوس دی ناکام ویل کا سالورم تتللې تازه تللې
او
کایتا چې سره مینه ده
ډاکټرې چې سره مې جو موږ چې خپل وطن ته خدمت کوو یو اردو ته لږبل چې تل شو
کا اردو سره دی مینه ده
او
یعنی څوک مې خپلوانو کې شته چې ملي اردو کې وی کڅنګ دی مینه پیدا
شوه درې نه روزې مې درې وړ په ما هو
هغه ته په لیدو نو ته مینه پیدا شوه کله خود اوس خو دی لا عمر وړو کې دی اوس باندې نه نیسی نو
اوس مې نه نیسی کنه چې نیولې اوس ما د اتلو مونږه مشوره کړی و
پر ملګری سره د مشوره کړو بیا څنګه وا وخته ورنه
دې د ویلې وې دغه واړې جنې مونږه تلو بس به مړنه لینو
کا نو خو درس دی هم لا څلورم سنف کې وړو کې نو تر 12 مخه خامخه باید سړی وای او په انتون هم نن سبا ضروری دی کنه
او کنه
ښه نو ژوند سره دی خوشاله ای دومره پیسې غټي چې گزاره وشي ور باندې
او شکر دی او سلوا سو کې بس پدې کور تر کاری مرګاری وي سو چې وي سو بس سم دی باندې شکر دی خو ژوند کې خوشاله
لڅو ماشومان سره مو خبري اوریدنن د ماشوم نړیوال ورځ د دا ورځ په داسل کې منځل کیږي چې په افغانستان کې ویل کیږي د تیرو کلونو له هڅو سره سره د ماشومان وضعیت نه دی بدل سوی. تاسو اوریدونکي څه فکر کوئ چې علت یې څه دی؟ تقریبا د افغانستان په هره کورنۍ کې ماشومان سته. د خپلو ماشومانو کیسې راته وکړئ چې تاسو خپلو ماشومانو ته څومره د زده کړې او پرمختګ زمینه برابره کړې ده. ځینې اوریدونکي په لاین کې دي، دوی ته ورځو د دوی نظر اورو. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم تا او ستاسو همکارانو ته او ګرانو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. هیله
ده چې ښه وختونه ولرئ.
ژوندی اوسئ. تاسو خپله کورنۍ کې حتما ماشومان لرئ، څومره زمینه مو برابره کړې ده د خپلې کورنۍ ماشومانو ته چې تعلیم وکړي او له شاقه کارونو څخه راوګرځول سي؟
بله، زما نوم غازی محمد ده، د غزنی ولایت نه زحمت درکوم. د خپلم د معرفي فارسا چې کار کوم او الحمدلله د ماشومانو د فاره مو تقریبا اتیا پیسه تر نوي فیصدو پورې امکانات درس مهیا کړي. زه وطنه وباسو تر څو دوی د فاره د دې د فاره امکان پیدا شي چې دوی تحصیل وکړي، تعلیم وکړي. او الحمدلله دلته چې کومه وړکې لرو دوی ټول مکاتب وته ځي او تقریبا په کور کې د ورځې په مخ د شپې له مخه دوی تشویقوو د دې د فاره شي زده کړې وکړي او د وطن د فاره د خدمت جوګه جوړه شي. خپله خو الحمدلله کور کې که څه هم د اقتصادي وضعیت څنګه څه ضعیفه ده، خو بیا هم الحمدلله درس شایقین یو او تلاش وکړي
په غزنی کې. تاسو ژوند کوئ، زیات کلیوال سیمې هم سته. دغه کورنۍ چې په دغه لورو پرتو سیمو کې ژوند کوي، هغوی هم علاقه لري چې خپلو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي؟
همداسې ده، هو الحمدلله. خو بعضې کورونه دي څه نا څه غفلت کوي، بعضې پلرونه دي، بعضې مشران ورونه دي څه نا څه غفلت یې کړی په دغه بنا باندې، په دغه اساس باندې دوی تل نه شي کولی شي تعلیم ته ادامه ورکړي. دي کم وخت په دوی بس تقریبا داسې سمبولیک شکل باندې هلکان مکتب ته واستوي، بیا وروسته څه ناهیلي شي چې حالات خراب شي، شرایط پیګرګون دي، په دغه خاطر باندې بېرته دوی مایوسه شي. خو بیا هم اکثره الحمدلله نسبت و تېرو وختونو د تېرو زمانو ته په اوس عصر کې د مکاتبو شاګردان بېخي ته زیات کېدو دي او دوی تعلیم ته ځي ډېر ښه دي.
ډېر مننه ستاسو نظر واورېدل سو. کور مودن نور اوریدونکي هم په لاین کې دي، دوی ته ورځو ځکه چې مصرف کېږي. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام. مهرباني ستاسو ږغ پرېږي.
مننه، زه خان محمد اسلامیار یم، د هلمند له ستاسو سره د تلیفون په تماس یم.
اسلامیار صاحب، په هلمند کې د ماشومان وضعیت څنګه دی؟
ولا په هلمند کې خو پرته د مرکز او د ولسوالۍ له مرکز نه هغه هم داسې د څو ولسوالۍ له مرکز نه په هغه کلیوالي سیمو کې دغه د ښوونځي زمینه هم نه ده ورته برابره او دلته د ماشومانو ژوند ډېر ګواښونکی دی. بس دغه زده کړې زمینه چندانې نه ورته برابره شوې، ماشومانو مشکلات خو دي خامخا زیات دي. بس پرته د ولسوالۍ د مرکز نه او د ولایت له مرکز نه خواته ډېر
ډېر مننه ستاسو نظر واورېدل سو. بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، دته ورځو چې دی څه نظر لري. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام. مهرباني ستاسو ږغ پرېږي. مومن صاحب، مهرباني.
زما د ماشومانو په اړه دا نظر دی چې بس خپل پلار او میندې غونډو ته نصیحت وکړي، تعلیم سره توسل زیاته کړي. خپل اصول د افغانانو ټول د تاریخ سره بې برخې دي، ماشومان باید
بله. ډیره مننه ستاسو اوریدونکو څخه چې په دې خبرونه کې مرا سره برخه واخیسته. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. نن د ماشوم نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د جګړې ډیره برخه قربانیان ماشومان دي. په نوره نړۍ کې هم ماشومان خوندي نه دي. ملګرو ملتونو دغه نن اعلان وکړ چې د عراق په فلوجا ښار کې 20,000 ماشومان په جګړه کې راګیر پاتې دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 8 تن یا غامل سوي مسافر دوی د طالبانو له منګولو ژغورلي دي او پلس نورو پسې لا هم پلټنې دوام لري. اجمل آریان راپور راکوي.
د کندز سیمه ایز چارواکي وایي چې له تېرې ورځې راهیسې د دولتي ځواکونو پوځي عملیات د 13 تنو یرغمل شوو مسافرو د خوشې کولو په هدف د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې جریان لري چې په پایله کې 8 تنه یرغمل شوي مسافر د طالبانو له منګلو څخه خوشې شوي دي. همدارنګه 3 تنه وسلوال طالبان هم ژوندي نیول شوي دي. د کندز بغلان او د کندز تخار د لوی لارو په اوږدو کې امنیتي ګواښونو د دې ولایت اوسیدونکي هم ډېر په اندېښنه کړي دي. دوی وایي که چیرې د دې ولایت اوسنی وضعیت ته پاملرنه ونه شي نو احتمال لري چې د تیر کال د میزان د میاشتې پیښه یو ځل بیا په نوموړي ولایت کې تکرار شي.
که توجه ونه شي پرون 130 نفره بوتلل نه ته پای نه کندز ډېره نږدې ده، نو همدغسې کولی شي چې د کندز د ښار نه خلک بوځي، دغسې طالبان سړک ته راوځي، سړکونه به خلک بوي.
د لویو لارو امنیت هم خوندي نه دی. د ښار په 4 کیلومتر 15 کیلومتر کې وسلوال طالبان فعال حضور لري. په لویو لارو باندې څوک رفت آمد نشي کولی، تګ راتګ نشي کولی.
په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی غلام رباني رباني بیا وایي اوس مهال نه یوازې دا چې د کندز تخار او د کندز بغلان لویې لارې د طالبانو له ګواښونو سره مخامخ دي، اوس مهال ان د کندز ښار ته نږدې په شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان فعال حضور لري.
امی دولت ماست که فقط دست زیر علاقه شیشته.
زمک سیمه ایز چارواکی چپ خلو نست دی او دی ولایت امنیت تا پاملرنه نکوی او مرکزی حکمت سخه غوار و چو پا دی ولایت که دوامدار تصفیه عملیات پیل کری او دی ولایت طول سیمه دی وصلوال و طالبان و لشتون سخه تصفیه کری. په ورته وخت کې د کندز د امنی قماندانی د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی بی آزادی رادیو ته وویل چې د پوځي عملیاتو په پایله کې 8 تنه یرغمل شوي مسافر د طالبانو له منګلو څخه آزاد شوي دي.
13 کسه پرون پاتې وو چې په 13 کې 8 نفره بېګا ماښام موږ په خپلو سیو کوشش باندې هغوی ته نجات ورکړی چې چاردرې د ولسوالۍ د لارې راغله او موږ خپل کورونو ته یا خپل ځایونو ته لېږلي دي او سپارلي دي، او موږ کوشش کوو چې نن هم په همغه ساحه کې زموږ قوتونه دي او هلته عملیات د دوی د نجات لپاره روان دي.
په دې ورستیو کې د کندز ولایت هغه لویې لارې چې نوموړی ولایت له نورو ولایتونو سره نښلوي له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. همدارنګه د دې ولایت د مرکز په شاوخوا سیمو کې لا هم وسلوال طالبان فزیکي حضور لري او په سیمه کې له بزګرانو څخه د غنمو او نورو کرنیزو محصولاتو وشر ټولوي. په همدې حال کې زبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو بیان معرفي کوي وایي چې 26 تنه د ملي اردو او ملي پولیسو منصوبین دوی د کندز بغلان د لویې لارې په اوږدو کې ژوندي نیولي دي او 6 تنه د طالبانو لخوا وژل شوي دي او 40 تنه لا هم له طالبانو سره دي. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، کندز.
بیا هم د کندز اړوند مسئله څیړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغې ادعاوې ردوي چې ګڼي وسلوال طالبان پر لویو لارو د مسافرو د هویت معلومولو لپاره له بایومیټریک سیستم څخه کار اخلي. د کندز ځینې سیمه ییز مسؤلین بیا وایي چې طالبانو د کندز ښار د سقوط پر مهال دغه سیستم لاسته راوړی او داسې ښکاري چې اوس دوی ورڅخه ګټه اخلي. قسیم سولمل راپور لري.
د کورنۍ چارو وزارت وایي یوازې مسؤول کسان د امنیتي ځواکونو د بایومیټریک سیستم ذخیرې ته لاسرسی لري او وسلوال طالبان له دغو سیستمونو کار نه اخلي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبرالان ته د وینا پر مهال له بایومیټریک سیستم څخه د طالبانو د ګټه اخیستنې په اړه راپورونه د دغې ډلې لخوا تبلیغات وبلل. دی وایي دومره اسانه نه ده چې طالبان یا کومه ترهګره ډله دغو معلوماتو ته لاسرسی ولري. دا د خلکو د اندېښمنولو لپاره د دوی د هڅو یو برخه ده او زه دا ډاډ درکوم چې د بایومیټریک دستګاه له اصلي مسؤلینو پرته هیڅوک نسي کولی او نه هم دا حق لري چې له دغې کاڅخه کار واخلي. ښاغلی صدیقي ویل کوم مسافر چې په کندز کې د وسلوالو طالبانو له منګولو راخوشي سوي هم وایي چې طالبانو له بایومیټریک څخه استفاده نه کوله. وسلوالو طالبانو د سه شنبې په سهار وختي شاوخوا 150 مسافر د کندز په علي آباد کې له موټره کښته او له هغو څخه یې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 20 تنه له ځانه سره بوتلل. د کورنۍ چار وزارت ویاند وایي له دغو مسافرو څخه 9 تنه طالبانو وژلي، 8 یې لا هم د دوی په بند کې دي او 10 تنه راخوشي سوي دي. وسلوالو طالبانو په خپلې خبرپاڼه کې دغه کسان په ملکي جامه کې پوځیان یاد کړي او ادعا کوي چې د بایومیټریک سیستم او اسنادو له مخې د دوی هویت معلوم کړی دی. په همدې حال کې د پولیسو د 808 سپینزر زون قمندان شیر عزیز کاموال امریکا ژغښنه تلویزیون ته ویلي کله چې طالبانو تیر کال کندز ښار ونیوی نو د بایومیټریک سیستم د دوی لاسته ولویدی او اوس ښکاري چې دوی ورڅخه استفاده کوي. اخوا د ټکنالوژۍ د برخې کارپوه مالک نظري وایي اساسا هر څوک نسي کولی د بایومیټریک سیستم او معلومات معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي، خو په ورته وخت کې وایي چې که دغه سیستم په سمه توګه نه وي خوندي سوی نو هر څوک ورڅخه استفاده کولای سي.
که چیرته یو کمپنۍ هغه متيقن وي چې سیستم یې محفوظ ده، ساتل سوی ده، هغه د فایروال سیستم او داسې نور بعضې سافټویرونه دي چې هغوی هغه ولري او هغه یې محفوظ کړی وي، نو هغه ته هیڅوک نه شخص نه ملک هغه ته لاسرسی پیدا کولی شي او هغه ترلاسه کولی شي. ولې که سیستم ساتل سوی نه وي، هغه درست تخنیکي امکانات چې د یو سیستم د ساتنې لپاره دي هغه پلار نه اچول شي، په هغه صورت کې اشخاص هم کولی شي د لاسرسی ورته پیدا کړي او هېوادونه هم کولی شي لاسرسی ورته پیدا کړي.
ښاغلی نظري وایي دا ډېره مهمه ده چې د حکومت او افغان ځواکونو بایومټریک معلومات خوندي وساتل سي، که نه نو د سیمې استخباراتي کړۍ او یا هم اشخاص کولی سي ورنه ناوړه استفاده وکړي.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له رضوان مراد نه اوري.
په میدان وردګ ولایت کې نن له غرمې مخکې د دې ولایت د بهسودو د دوهمې برخې ولسوالۍ په استقلال خزینه ښوونځي کې څلور شپېته زده کوونکي مسموم شوي دي. د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤول حق کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل چې مسموم شوي زده کوونکي سمدلاسه روغتون ته وړل شوي او روغتیایي وضعیت یې ښه دی. د کورونا چارو وزارت وایي له مسؤولو کسانو پرته نور هیڅوک د امنیتي بنسټونو بایومټریک دستګاو ته لاس رسی نه لري. صدیق صدیقي نن له غرمې وروسته په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې د بایومټریک دستګا د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. د غزنی پر استناف محکمې د وسلوالو په برید کې د دوو میرمنو او یو پولیس په ګډون 15 تنه وشل شوي دي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف ویلي د عراق په فلوجه ښار کې شاوخوا 20,000 ماشومان د سخت دریځو د جګړې او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. او اوکراین نن وویل چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش دوه مشکو غړي چې غوښتلې لویدیځې اروپا ته له دې هېواده تیر شي نیولې دي.
او نجیبه زمان مول سپورتی پیشو خبروی.
د سپورت ورزنه هنداره
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې سپورتي خبر ناوړي. ټاکل سوی سبا د افغانستان د کرکټ پراختیایي ټیم او د پاکستان د حبیب بانک ټیم ترمنځ یو ورځنی سیالي وسی. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې دغه دوه ټیمونه په داسې حال کې د لوبې میدان ته وځي چې د دوی ترمنځ وروستۍ سیالي د افغانستان ټیم د شپږو وکټو او شپېتو منډو په توپیر ګټلې وه. ټاکل سوی دغه دوه ټیمونه دوه نورې سیالي هم ترسره کړې او په مجموعي ډول به د دوی سیالي تر دریو نورو ورځو پورې دوام وکړي. د مویتای د ورزش سیالي د اولسو ولایتونو ترمنځ په کابل کې پیل شوې. په افغانستان کې د مویتای د فدراسیون رئیس امیر حسین حسینی ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي تیر ورځ په کابل کې پیل شوې او درتلونکي شنبه په ورځ به پایته ورسیږي. د شاغلی حسینی په خبره د دغو سیالیو د جوړولو هدف د غوره لوبغاړو ټاکل بلل سوي دي. په دغو سیالیو کې به د کندهار، پکتیا، نیمروز، فراه، بامیان، دایکندي، غزنی، لوګر، بلخ او فاریاب ولایتونو لوبغاړي ملي ټیم ته د لارموندنې په هدف سیالی وکړي. او د کابل د غوره لیګ او الف لیګ سیالي هر ورځ د دوو لوبو په ترسره کولو سره مخته روان دي. د افغانستان فوټسال فدراسیون رئیس روح الله رستګر ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي په یو وخت دوی اونۍ مخکې پیل شوی او ټاکل شوی چې تر شپږو میاشتو پورې به دوام وکړي.
د فوټبال د ودې لپاره ښه سیالي دي، په ځانګړې توګه د کابل د کلبونو لپاره، او په غازی سټیډیوم کې هر ورځ یو د غوره لیګ او یو د الف لیګ سیالي کیږي.
شاغلی رستګار د دوه سیالیو د جوړول هدف د ځوانانو ترمنځ د فوټبال ورزش وده وبلل.
په خبری ساعت کې دغه راپورونه او مطالب درته لرو. په پاتې شېبو کې اوري چې په هلمند کې روانو جګړو ګڼ کسان کډې کولو ته مجبور کړي. د غزنی امنیه قومندان مو پوښتلې چې په دې ولایت کې پر استیناف محکمې په نننۍ حمله کې څوک لاس لري.
دا مخالفین دي، طالبان دي او د افغاني شبکه ده. هغه ابتدایي معلومات چې موږ ته راغلي دي،
ولسمشر وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات له ژمنې سره سم پر وخت ترسره کیږي، خو دا امکان لري
هغه نښې نښانې چې مهمې دي ښکاره شي او دا په ډاګه کړي چې دوی د انتخاباتو تدویر ته په څه کال کې ژمن دي، هغه نښې نه ښکاري.
د روغتیا وزارت وایي په میرمنو کې د فیستولا پیښې د پخوا په نسبت کمې سوي. تاسی ازادی رادیو تا غوژیست روان خبری ساعت تر پینزو بجو دوام کبی او سم دا افغانستان اروند راپورون را خلو دا افغانستان ولسی جرگه خبرداری ورکوی که پا دو برازی که پا کندوز کی یرغ عمل سوی مسافر دا طالبان و لمنگولو و نش غرل سی دا اعتراض پا دول با دا ارگ مخی تخیمی ووهی دا دغ جرگه اداری حیات تا وغرو دا چرشم پوراز دا طالبان و لخوا پا کندوز کی دا مسافر و وجن و غندله تفصیل دا رحمت الافغان پا راپور کی
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی او غړي په کندوز کې د وسلوالو طالبانو له لوري د یو شمیر مسافرو اختطاف او وژنه د اسلام له اساساتو او نړیوالو اصولو سره په ټکر کې بولي. د دغې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي له ولسمشر محمد اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې ژر دې د یرغمل شویو کسانو ازادولو ته زمینه برابره کړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمیر غړي دې کار په غوسه کړي وو او خبرداری ورکړ که ترجمه پورې حکومت یرغمل شوی مسافر آزاد نه کړي نو په پراخو مظاهرو به لاس پورې کړي. د دغې جرګې لومړي منشي عبدالروف انعامي حکومت د مسافرو د امنیت په تامین کې په پاتې راتلو تورن کړ او له حکومت یې په جدي ډول وغوښتل چې د مسافرو د راخلاصون لپاره چټک اقدامات وکړي.
تېره ورځ چې کومه پېښه رامنځته سوه له حکومته زموږ غوښتنه دا ده چې دې موضوع ته جدي پام وکړي، تر جمعې پورې دې د طالبانو له منګولو یرغمل شوي کسان آزاد کړي.
د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د سې شنبې په سهار وسلوالو طالبانو د کندوز د علي آباد ولسوالۍ د شینتپې په سیمه کې د کندوز کابل په لویه لاره 150 مسافر له موټره ښکته کړل چې یو شمېر یې ووژل او ځینې یې پرېښودل. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې لا هم 8 مسافر د وسلوالو طالبانو په بند کې دي. د ولسی جرګې غړي فوزي کوفي خبرداری ورکړ که پاتې کسان تر 2 آزاد نه شي نو په کابل کې به پراخې مظاهرې وکړي او د ارګ مخې ته به د تحسن خیمې ووهي.
زه د یو فرد په حیث حکومت ته خبرداری ورکوم که چیرې حکومت تر راتلونکو 2 یعنې تر جمعې پورې د طالبانو له منګلو یرغمل شوي مسافر روغ رمټ را خلاص نه کړي موږ به د ارګ شاوخوا د تحسن خیمې ووهو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني په کندوز کې په مسافرو باندې حمله په سختو ټکو غندلی او هغه یې لارښکونه بللې. ولسمشر په یو پیغام کې ویلي چې په دې اړه سرتاسري تدابیر نیول سوي او د دې پیښې عاملینو ته به سخت سزا ورکړل سي.
زموږ په هیوادوالو باندې خاینانه حمله په سختو ټکو د غندلو وړ ده، سرتاسري تدابیر نیول سوي. زموږ اراکین هر اړخیزه فعالیتونه کوي، دا قطع طریقي ده. څوک چې قطع طریق وي په دین قانون او زموږ په عرف کې د سختې جزا واجب دی او دا جزا به دوی ته ورکړل سي، دوی تښتېدلی نه سي.
طالبانو بیا په یو اعلامیه کې د یرغمل شویو کسانو مسؤلیت اخیستی دی او ویلی دی چې یرغمل د امنیتي ارګانونو کارکوونکي دي. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینهپال وایي چې د پاتې مسافرو د راخلاصون لپاره جدي اقدامات روان دي. ښاغلي مینهپال ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر د کورنیو چارو او ترانسپورټ وزارتونو ته دندې سپارلې چې په ټولو لارو د تلونکو مسافرو امنیت خوندي کړي. د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې حکومت باید د لویو لارو امنیت ته خاص پام وکړي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
د روزګان ولایت چرچلې د ولسوالۍ د سجا چې د کلي ښه وروره خبرې کوم چرچلې د خلکو مشکل دغه دی چې د مرکز ترینکوټ د خلکو سره جنجال کړی دی، جنګ شوی دی. د مرکز ترینکوټ خلک را تلل را پشتو ویي او شنه بعدان یې وهله، نو کله د چرچلې خلکو چې دوی مخ ونیو یا نو دا خلک په شخړه سره واوښته چې موږ او ته تعلم شوي دي، ډېر سخت جنګونه سره کړي دي. نو د حکومت د ځینې خواهش چې دغه دی چې دغه مرکز ترینکوټ د خلکو مخ ژر تر ژره ونیسي. او بل یې د کندهار د امنیې قومندان جنرال عبدالرزاق صاحب څنګه دا د شدغه د چشمې خلکو سره کومک کوي چې هغه دغه مرکز ترینکوټ د خلکو مخ ونیسي، چې مخ ونیسي دغه خلک د ډېر تلفات یو بل ته سره وړي. نو غوښتنه دغه ده چې دغه شمې ونیو شنه بعدان چې حکومت وي دا دې څوک نه ونیي دغه د مرکز ترینکوټ خلک یې ووهي.
زه محمد غاز لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ اوسېدونکي هم دغه پیغام د ازادۍ راډیو له لارې د دفاع وزارت ته ورسوي او هغه دفاع وزارت څخه مې هیله او غوښتنه ده چې موږ د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ لارې بندې دي. موږ د ازرې ولسوالۍ سکوم د ملي اردو سرتېري د افغانستان په 4 ولایتونو کې دنده ترسره کوي او بیا تیارو کې لارې بیا بېرته راتلی نه شي، لارې بندې تیارو ته انتظار کوي، تیارې بیا نه وي. اوس د لارې د خلاصولو اوازه وه او ټول د موږ ازرې ولسوالۍ د یو کال یو نیم کال په سارا وظیفه کړې ده او د ملي اردو پولیسو کې دنده ترسره کړې. اوس کابل کې پراته دي او د لارې د خلاصولو اوازه وه. اوس کابل کې غریبانه انحصار دي، موږ ته کورو ته هم زنګونه راوي چې لاره څنګه سوه، لاره څنګه سوه. نمنګور تاسو کابل کې تاسو دغه ټپو معلومات وتل راسته لري منګو زغه ته منګ ته زنګونه راوي دي په وزارت هم هیله ده چې دغه سرتیری راغلی یو نیم کال دو کال فسارا او اوس کابل کې پراتی دي دغه لا خلاص کړي او منګ دغه غوښتنه د حکومت څخه
دما پیغام دا د طالبانو ته او حکومت ته اشرف غنی ته او د طالبانو مشر ته چې تاسو به څوک په خلای کافر بم په خلای کې کوم مسلمان زه خو وایم چې په خپل منځ کې سره کېنئ دواړه مسلمانان یې سره په خپل منځ کې کېنئ سر ګرېوان ته کته کوي هلمند کې کډې نیمې یوې خواته روانې دي نیمې بلې خواته په پلخمري کې نیمې کډې یوې خواته روانې دي نیمې بلې خواته په ټول افغانستان کې دا حال دی
د اوریدونکو پیغامونه مو د ازادي رادیو په خبری ساعت کې واوریدل. د غزنی امنیه قومندان وایي د دغه ولایت پر استیناف محکمې په نننۍ حمله کې حقاني شبکه هم لاس لري. نن پر دې محکمې په برید کې یو ساتونکی څلور مراجعین چې دوه تنه یې ښځې دي او احتمالا پنځه برید کوونکي وژل سوي دي. په دې ډله ییزه حمله کې د محکمې د رئیس په ګډون ځینې کسان ټپیان سوي هم دي. د غزنی امنیه قومندان جنرال امینالله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې پر محکمې دغه حمله د وسلوالو طالبانو د غړو له وروستیو اعدامونو سره ارتباط لري. د مرکې په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې د نننۍ حملې په اړه د دوی ابتدایي تحقیقات کوم ځای ته رسېدلي.
هغه مخالفین چې د پاکستان اجیران دي او همېش د خلکو وینه تویي او له مختلفو نیرنګونو کار اخلي، حتی د ښځو په چادري کې بعضې عملات کوي، همداسې ویل کېږي چې دا ترې اوږده د ښځو په چادري کې راغلي او بالاغه د پولیسو درشیګانې اخېستې وې. د غزني ولایت د استیناف په محکمه دوی حمله وکړه تهاجمي، چې اول یو دلته په غزني کې بې سبا یا هغه سانکچې هم دوی کاروي چې خپګون ورته وایي غږ نه لري، د محکمې پیرهدار شهید کړی و یو نفر پولیس همدلته انتحاري ځوان انفجار کړی و، یو نفر او درې نفره له پولیسو سره همدې محکمې په دروازه کې سره نښته پیل کړه. په عین زمان کې دوی یو موټر هم تونس موټر و او له مواد منفجره نه ډک و، دوی هم ساحې ته راوستلی و په ظرف د پنځه دقو کې با څلور و، حتی یو نفر چې انتحار کړی دی هغه بېخي مړی نه مالګې امکان لري. پنځه نفره یې دوی په ظرف د پنځو دقو کې دوی له منځه لاړل او هغه موټر بم هم موږ خنفا کړی. مخالفین دي، طالبان دي او د افغاني شبکه ده، هغه ابتدایي معلومات چې موږ ته راغلي دي. او په دې حمله کې چون محکمه ده هلته خو مراجعین ډېری څلور نفره مراجعین دي چې دوه زنانه دي دوه نارینه، هغه هم شهیدان سي و او یو کارمند خانه سامان یا اجیر د محکمې هغه هم شهید شوی و. او خپله رئیس د محکمې او نور ټول مامورین موږ تخلیه کړل. رئیس د محکمې هم وخت چې هلته دوی به میلیسیا چي او دای دې له خپل دفتره بل دفتر ته صرف لاس یې ولیدلی و، لاس یې بیل دی چې یعنې مرمۍ اچي په نه ولګېدلي کاسر یې کړی و، ولیدلی و هغه لاس یې چې ولیدلی و د ده په سبب باندې زبل سای و. نور دوی په پنځه دقو کښې هم مقاومت ونه کړ، ټول به بین تللي وي دښمن.
حمله د وسلوالو طالبانو د غړو له وروستیو اعدامونو سره ارتباط لري، ستاسو نظر څه دی؟
بلې، هو تاسو ته بهتره معلومه یو هلته چې اعدام شو یو تعداد له غزني نه وه او دوی ګواښ کړی و. په هغه وخت کښې هم چې موږ په محاکمه باندې حمله کړې وکړ، تاسو ته معلومات دي یو څو ورځې مخکې په باغ داود کښې د پغمان یا د میدان وردګو په لارو کښې هم یو موټر د میدان وردګو د محکمې کارکوونکو باندې انتحاري حمله شوې وه. دوی دغه اهداف دي چې دوی مخکې نه مخکې اعلان کړی و. اما په غزني کښې د دوی حمله شنډه شوه او دوی ته درانه تلفات اوښتي دي.
د غزنی امنیه قومندان جنرال امین الله امرخیل و ورزو هلمند ته په هلمند کې هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. ویل کېږي تېره شپه د نادلي په چانجیر او د لشکرګاه په باباجي سیمو کې سختې نښتې سوي چې پولیسو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. الیاس دایی راپور لري.
باد او دوړې ګرم هوا او د لشکرګاه سره په نږدې سیمو کې د ډزو د ژغونو پرته بل څه نسته. نن د لشکرګاه او مرکزي ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو د وسلوالو د بریدونو څلورمه ورځ ده. حکومت تېره ورځ د اضافي او تازهدمو سرتیرو د رسېدو خبر ورکړ، خو د ولسوالیو اوسېدونکي وایي د جګړې په حالت کې کوم معلوم تغییر نه دی راغلی. تېره شپه د ګریش په مالګیر او د ادم خان د نادالي په چانجیر او ناکل آباد او د لشکرګاه په څلورمه اوزه باباجي کې سختې نښتې سوي دي. د والي ویاند عمر ځواک د جګړو دوام تاییدوي. د ازادي راډیو ته وویل تېره شپه هم نښتې سوي دي، خو د نورو شپو په نسبت خونړی او شدید نه وي.
تیر ورځ او نن ورځ دوی حملات تر ډیره بیده پوري دی. دوی د حملاتو مخه نیول شوې ده چې په هغه ځای کې نر سراج د سیمې دپاره او تر څنګ یې د ګریش ولسوالۍ د نورو سیمو دپاره هغه قوتونه چې هغه د خپلو همدو ځای قوتونو له څخه جمع شوي وو او هغه ځای ته رسېدلي دي. اوس یې وضعیت کابو کړی دی او د شاول سیمې چې نادلي ولسوالۍ مربوط رسېدلي دي دپاره هم فعلا هغه قوتونه چې د هغو ځای قوتونه وو هغه رسېدلي دي که د اردو دي او نورو ارګانو پسې تړاو لري.
که څه هم تېره ورځ د هلمند والي حیات الله حیات په یوه خبرې ناسته کې د لشکرګاه او نورو سیمو د سکوت خبره رد کړه، خلکو ته یې ډاډ ورکړ چې نور وسلوال نشي کولی سیمې لاندې کړي، خو ویل کېږي د نادالي په شنه کلي کې وسلوال توانېدلي دي چې د تېرې شپې په بریدونو کې ځینې نورې سیمې هم لاندې کړي. د نادالي اوسېدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر اوسه تازه دمې او اضافي سرتېرې نه دي رسېدلي او د امنیتي ځواکونو پر یو شمېر پوستو لا هم جنګ روان دی. د جنګ د لومړیو کرښو څخه راغلي کورنۍ چې ډلې ډلې د مرستندوی ادارو مخې ته انتظار کوي د حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي. د نادلي د چانجیر او شیرانو د کلي اوسېدونکي چې د تېرو څو ورځو ناامنیو له امله لشکرګاه ته راکډه شوي دي وایي هر خوا مرمۍ وري، کښتونه پاته سوي دي او په یوه جوړه کالیو کې خپل اولادونه تر امن سیمو پورې رسولي دي.
محمود الله شپه ورځ جنگونه شروع دي بالا خو اوانونه راغوځي څوک خپل د چا غنم ولاړ دي درای ماشام وضعیت هم خراب بېخي جنگ سره شروع
پشمژو کسومې په اتو کسومې دوه چلفاکه راستېدلي دي نور ګرده ته پراته دي نو کې وړي کې پرې جنګونه بس روان دي دا نه شل مړه نه نه پندوغ نه نه دوه سو بس دا روان دي.
صدیق الله یی خاصه مرمۍ باران وري خلک ډېر په تکلیف کې زموږ خپل نوم څلرمه ده چې خالي مکشنیان راستېدلي دي درمندان مو وسوله غنم مو وسوله چې دا یو سیکنډ هلته نه گزاره کېږي نه د گزارې بس مرسته مجبور یو دلته راغلي د بل سره همسایګان په تکلیف او کوټو کې شپې سبا کوو.
د هلمند تازه پیل شوي جګړې اونۍ پوره کېږي. چارواکي نه یوازې د جنګونو له امله د اوښ طرفاتو دقیق شمېره نه لري بلکې دغه کورنیو تعداد هم تر اوسه معلوم نه دی چې د ناامنیو له امله کورونه پرې ایښي دي. که څه هم حکومت د لاسه د وتلو سیمو د بېرته نیولو لپاره د هغه تازه دمو سرتېرو په واسطه د پیل شوو عملیاتو خبر ورکوي چې د هلمند د جګړې د مهار لپاره سنګرونو ته استول شوي دي، خو ویل کېږي د چهارشنبې تر غرمې وروسته په نادلي کې یو ځل بیا جنګونو زور اخیستی دی او وسلوال توانېدلي دي چې د نادلي ناکل آباد کلی، دا څکزو پل او ځینې نورو سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. دولتي مسؤلین په یادو سیمو کې جګړې مني خو د وسلوال د پرمختګ خبره نه مني. محمد الیاس دایب، د ازادي راډیو، هلمند.
په هلمند کې د جګړې اور ولې نه سړېږي؟
متنفس خلک د دې جګړو مخه څرنګه ونیسي؟
ولې ما باید رښتیا خبره وکړي؟ زه وینم رښتیا نه وایي.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالات کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند په اړه د دوشنبې او پنجشنبې په ورځو ځانګړي راپورونه له ازادي راډیو څخه.
افغان ولسمشر وایي حکومت یې پر خپل وخت د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغان حکومت د کابینې نننۍ غونډه چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ جوړه شوې وه تر ډیره په انتخاباتي مسایلو متمرکزه وه. ولسمشر محمد اشرف غنی دې غونډې ته وویل حکومت هر اړخیزې هڅې پیل کړې څو د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره کړي.
اراده حکومت وحدت ملی پر برگزاری انتخابات
د یوې د انتخاباتو ترسره کولو ته د ملي وحدت حکومت اراده په مطلق ډول پیاوړی او هر اړخیزه ده. انتخاباتو ته امنیتي تدابیر په یو کمیټه کې د کورنۍ چارو د وزیر په مشرۍ نیول کیږي. مالی چارې په یو بل کمیټه کې چې د مالی وزیر مشرۍ کوي سمبالیږي او قانوني چارې استاد سرور دانش د عدلي وزارت په همکاري مختبیایي. مشر هیله خودلې چې ولسی جرګه باید ډیر ژر د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د دویم تقنینی فرمان تصویب کړي ځکه چې انتخابات د ولس غوښتنه ده. د انتخاباتو په اړه بحثونه وروسته له هغې راپورته شول چې د انتخاباتو د څار بنسټونو په دې وروستیو کې پر حکومت پرله پسې انتقادونه وکړل چې انتخاباتو او انتخاباتي اصلاحاتو ته اراده نه لري. دوه ورځې وړاندې ولسمشر د ملي امنیت شورا ته لارښوونه کړې وه چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته امنیتي پلان نهایي کړي. دغو انتخاباتو ته د 1995 کال د تل څلورشتمه نیټه ټاکل شوې. خو د انتخاباتو څارونکو بنسټونه وایي امکان نه لري چې انتخابات دې په خپل وخت ترسره شي. دوی دلیل کم وخت او د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه ټکني فعالیتونه یادوي. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر لومړنی فرمان تیر کال د ولسي جرګې لخوا رات شو. دا مهال په همدې اړه د ولسمشر دویم فرمان هم په ولسي جرګه کې دی، خو معلومه نه ده چې تصویب به شي او کنه. د ټیفای د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د انتخاباتو له تخنیکي او مالي چمتووالي مخکې د انتخاباتي سیستم اصلاح ته کار وکړي او په انتخاباتو د خلکو له لاسه وتلی باور بیرته ترلاسه کړي.
د دغه انتخاباتو لپاره د تلې میاشتې څلورویشتمه نیټه ټاکل سوې. خو د انتخاباتو د څار ځینې ډلې وایي چې تر اوسه ورته نه لازمه تخنیکي تیاري نیول سوې او نه هم لازم اصلاحات عملي سوي. یو له دغو بنسټونو د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ دی. نوریاس نوري یې له مشر سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د ولسمشر دغه خبره چې حکومت به یې راتلونکي انتخابات پر خپل وخت ترسره کړي څومره پر ځای بولي. جانداد سپینغر یې په ځواب کې وایي
په هیڅ وجه تر اوسه پورې هغه ژمنې چې ملي وحدت حکومت کړي دي نه دي ترسره شوي، ځکه هغه نښې نښانې چې مهمې دي ښکاره شي او دا په ډاګه کړي چې دوی د انتخاباتو تدویر ته په سږ کال کې ژمن دي هغه نښې نه ښکاري. د بېلګې په توګه مونږ نوي کمیسیونونو کې اصلاحات تر اوسه نه لرو. هغه فرمان چې د اصلاحاتو په رابطه و په ولسي جرګه کې اوس هم برخلیک یې معلوم نه دی. همداسې باید د انتخاباتو نیټه او تایملاین اعلان شي، دا مشخص تر اوسه نه ده. او د دغه تایملاین لاندې امنیتي ارزیابیانې باید محلاتو په کچه د قریاجاتو ولسوالۍ په کچه باندې صورت ونیسي. په دې رابطه هیڅ نوی پرمختګ نه ښکاري، نو موږ هیڅ نشو ویلی چې تر اوسه پورې حکومت خپلې ژمنې سرته رسولي.
سپینغر صاحب، کله چې تاسو او نور د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتو ترسره کېدو عملي شرایط نه ویني، پرته له دې چې د دغه حکومت مشرانو د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره ژمنې کړي چې تر اوسه څرک نه لګیږي، نو ولې افغان ولسمشر خبره کوي دای دغه اوسنۍ شرایطو ته پام نه کوي؟ دای اکثرا وایي چې زه له خلکو سره مشورې کوم، له کارپوهانو سره مشورې کوم او بیا موږ اقدامات کوو.
د وروستي امنیت شورا کومه فیصله او پریکړه چې وله دا خو تر ډیره حده د دې معنی ورکوي چې دوی ځینې ارزونی وکړي او د انتخاباتو شونواله او امکانات په سکال کې د نظر نه تیر کی. خو تر څنګ دوی کوشش کوي چې دې ته داسې تبلیغاتي جنبه ورکړي چې خلکو ته وښایي چې دوی د انتخاباتو په رابطه باندې ژمن دي، تلاش کوي او ځینې اقدامات سرته رسوي. خو زه فکر کوم خلک په هیڅ وجه په دې نه شي قانع کېدی. خلک غواړي چې ډېر واضح تغییرات هم په قوانینو کې وګوري، د انتخاباتو په کمیسیونو کې وګوري او عملا تیاریانې د انتخاباتو د تدویر دپاره شروع شي. که دا کار ونه شي په دغه خبرو او په دغه اعلامیو باندې فکر کوم خلک نه ډاډمن کېدی شي.
سپینغر صاحب، دغه اوسنی حکومت د ملي یووالي حکومت خو هم د 2014 کال د جنجالي انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته شو او د انتخاباتو موضوع د دغه حکومت له رامنځته کېدو سره ډېر حاده وه، ډېره ګرمه وه. دواړو مشرانو په دې برخه کې ډېرې ژمنې وکړې چې موږ په دغه اوسني کمیسیونونو سره بل نور انتخابات نه شو ترسره کولی، باید پراخ اصلاحات رامنځته شي. اوس له خپلې خبرې په شا کېږي.
زه فکر کوم په حکومت کې یو واحد نظر وجود نه لري مخصوصا د اصلاحاتو په رابطه. د بېلګې په توګه که وګورو په کمیسیونونو کې د تغییر په رابطه باندې دا اوس تقریبا درې نظر وجود لري. یو نظر دا دی چې یو تعداد د کمیشنرانو په خپله خوښه کمیسیونونه پرېږدي او د دې په ځای نور کمیشنران راشي او د هغه نه وروسته دغه کمیسیونونه د راتلونکو انتخاباتو چارې مخکې بوزي. یو نظر بیا یو طرف په دې تاکید کوي چې نه، ټول کمیشنران باید لاړ شي او کاملا پروسه نوي شي تر څو اعتبار رامنځته شي. او دریم نظر بیا پکې منځنی نظر دی، کوشش کوي چې صرف په تعداد د کمیشنرانو د دوه خواوو ترمنځ یو نوی توافق صورت ونیسي او دغه جنجال ته پای ورکول شي. خو بدبختانه اوس دغه مسله چې څومره تاخیر ته غورځېږي دا شک رامنځته کوي چې شاید کمیسیونو کې لازم تغییرات رانه شي. په اصلاحات هغه لازم اصلاحات دي چې هغه اصلاحات سرته ونه رسېږي او بیا موږ په نیمګړې لاره راتلونکو انتخاباتو ته مخکې لاړ شو.
سپینغر صاحب، څه فکر کوئ چې دغه اوسنیو ټولو شرایطو ته په پام
سره د تلې د میاشتې څلې رښتما په افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو شاهد وي.
چې د سې انتخابات چې هم خلکو ته د منلو وړ وي، هم پکې یو سلسله اصلاحات راشي، دا به ناممکنه وي. خو که موږ غواړو چې ډېر سمبولیک انتخابات او هم ځان ته تنها د ولسی جرګې انتخابات ولرو په د موجودو کمیسیونونو د لارې نه، دا بیا ممکنه ده. خو دا انتخابات بیا نو څومره به خلکو ته د منلو وړ وي، نړیوالې ټولنې ته او پایلې او نتایج به څه وي، دا بیا بل سوال دی.
د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ مشر جانداد سپین غرو په داس حال کې چې افغان ولسمشر وایي حکومت یې پر خپل وخت د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. د دغه حکومت د مشرانو د هغو ژمنو د عملي کېدو څرک نه لګېږي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یې کړي دي. د دغو انتخاباتو لپاره د تلې میاشتې 23 نېټه ټاکل شوې، خو د انتخاباتو د څار ځینې ډلې وایي چې تر اوسه ورته نه لازمه تخنیکي تیاري نیول شوې او نه هم لازم اصلاحات عملي شوي دي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اثر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اثر.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته اوریدل سي. تاسو آزادی رادیو ته واجیست چې خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي او هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په میرمنو کې د ولادي فیستیلا پیښې د پخوا په پرتله کمې سوي دي. دا خبره د ملالۍ زیږنتون د روغتون سرپرست حفیظي عمرخیل د چهارشنبې په ورځ د ولادي فیستیلا د ختمولو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په غونډه کې وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق استازو وویل چې د دې ستونزې په درملنې کې به له افغان حکومت سره مرستې جاري وساتي. تفصیل په دې راپور کې.
عام پوهاوی روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی، د زیږونونو ترمنځ واټن مراعتول، پر وخت ودونه او داسې نور هغه لاملونه دي چې په هیواد کې د ولادي فیستولا ستونزه کمه کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ولادي فیستولا د ختمولو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل چې په افغان میرمنو کې دا ناروغي د تیرو کلونو په نسبت کمه شوې ده. د کابل ښار د ملالۍ زیږنتون د ریاست سرپرست حفیظه عمرخیل وویل په تیرو کلونو کې د دې ناروغۍ 80% عملیات بریالي وو، خو اوس مهال دا عملیات 90% بریالي ترسره کیږي.
خوشبختانه کلینیک های سی در هر حوزه در هر ولسوالی
لنیک مرغه پر حوزه او هر ولسوالی کې روغتیایي کلینیکونه زیات شوي او د عامه پوهاوی پروګرامونه هم پرخ شوي دي. د دې لامله په میرمنو کې د ولادي فیستولا ستونزه کمه شوې ده.
فیستولا هغه جراحي ستونزه ده چې د غیر طبیعي زیږون وروسته میرمنو ته پیدا کیږي او میرمن پر لپسې وینه او اوبه ضایع کوي. دا پیښې کله کله دومره شدیدې وي چې لامل یې نوی زیږیدونکی ماشوم مري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کابل ښار په ملالۍ زیږنتون کې د فیستولا په ستونزو اخته میرمنې په وړیا توګه معالجه کیږي. په دې روغتون کې هر کال د ولادي فیستولا په ستونزو د 150 اخته میرمنو درملنه کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ د کیور روغتون هم دې ډول میرمنو ته خدمات رسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د وګړو صندوق استازي وایي چې دا صندوق چمتو دی د فیستولا په ولادي ستونزو له اخته میرمنو سره لازمه مرستې وکړي. بلید اوریانا په دې اړه وویل.
UNFPA working with the Ministry of Public Health.
The UNFPA دفتر د افغانستان د عامه روغتیا له وزارت سره په دې برخه کې تل همکاري کړې ده. دوی هر کال د ملالۍ زیږنتون د فیستولا د درملنې په مرکز کې د 150 میرمنو درملنه کوي.
د ملګرو ملتو د وګړو د صندوق استازي وایي چې په روان کال کې به د فیستولا د درملنې یو مرکز په هرات او په راتلونکي کال کې به ورته مرکزونه په ننګرهار، بلخ او کندهار ولایتونو کې هم پرانیسي. د ملالۍ زیږنتون ډاکټران وایي چې که د فیستولا د ناروغۍ جدي درملنه ونه شي، کېدای شي یوه میرمن په روحي او جسمي ناروغیو اخته کړي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسیکا که هم بدون شک مثبت تغییرات را
دیدیم که پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کار نه دی مونږه.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
د ازادي رادیو د دې خبري سات ځینی مهم راپورونه په دې ډول و افغان حکومت پاکستان تورنوی چې لنړیوالو فشارونو د ځان خلاصولو لپاره افغانانو ته جنجالونه جوړوي دا مهم واورید چې د کندوز سیمې چرواکی وایي چې د پوځي عملیاتو په پایله کې تتن يرغمل سیوی مسافر خوشی سیوی او د لسو نورو د ژغورنې هڅې روانې دي نن د ماشوم نړیواله ورځ ده دا ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې منځل کیږي چې افغان حکومت وایي 3 میلیونه افغان ماشومان په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي په هلمند کې روانو جګړو ګڼ کسان کډې کولو ته مجبور کړي دي د غزنی امنیه قومندان وایي چې پر دې په دې ولایت کې پر استیناف محکمې په نننۍ حمله کې حقانی شبکه هم لاس لري ولسمشر وایي د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات لژمنې سره سم پر خپل وخت ترسره کیږي